السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغلاست وایم او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبري کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډوز وکونو او هوایي پوجانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده خو ورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنز د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم کړی ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدل دي او د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده پښپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ دی لامیل مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستان چین ته صادر شي شاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال ویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دوی وایي نن یوه تاریخي ورځ ده لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم له دې ورځې وروسته به د لړم 15مه هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 23000 میټریک ټنه ته رسیږي چې وروسته له دې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یوه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال ښاغلی ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامي چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 309 او یا نور ټپیان سوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت دایش سخت دریځې ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به هلته خبري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همداراز د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکایي سیال مایک پومپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوه کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کیږي چې ډیموکراټان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپېژندل سو. اونجین دوموز د بوسنیا هرزګووینیا 13 کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبې په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولی و، او د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپېژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له 13 څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یوه ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل سوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه ازادي راډيو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
تاسونه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی وایي.
نننی دهلیز مشخص موخه درلودلې دا مدلمانی هغه منځګل خلک کم چې وو پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې وي کولې دغه لن لاس لم چوس.
دا نور الحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه ویل لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه. ویل چې افغان حکومت لا هم د دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري او ریدلی دی هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمن صاحب مهرباني وکړه.
بل استنګ زه سپتا سیو د ازادي رادیو ریډنګ سره سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. خغلی غنی د بیلابل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبرې وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګيږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و او افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپل ملي اوګو باندې نیولې. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دې وسی چې څه رقم حالت کې موږ مسؤلیت واخیسته څه اصلاحات موکرل او څنګه روان او له تاسو نه بیا مرسته مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده، او اوس اتاس ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوو.
د ناتو مومی منشی یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه وسایل نو موري ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا و. د هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالي وویني. د ناتو 14000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د توریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو مومی منشی په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویله، او ویل چې د هیلمند چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او خطوګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونده په ځانګړي ډول د خزو پراخ ګډون وسته، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنه کوم اجمل توروانو تورمانو لکابل لمکسره خبري کولی د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبري اوریدلې وی ویل چې افغان ولسمشر ویلی د ناتو مرستې ډیره مهمه وی، افغان کمانډوز وکونه درې چنده کړی دي، همدارنګه د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او له هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستي غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلی چې افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروفه ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په لومړي پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل له شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو زنجیروي ارزښت بدل سي.
پس له دې نه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزۍ اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل سي.
خغلی غنی د هم ویل چې هر کال به د لړم 15 منیټه د جلغوزیو د ملي ورځ په توګه انمنځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړ چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سو چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیه، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایی دالیز در دوارو هوادونو پا گرده ده. لیو جنگ سونگو ویل دغه صادرات نه وزیل چین سره د افغانستان صادرات پراخوی، بلکه له دې لارې افغانستان کولی سي له نورو هیوادونو سره سوداګري زلاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یاروای چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
ومردل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه. خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډېر مهم رول ولوبوي. د دغې خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخش حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی یې د همدغه شانګهای افغانستان د هوایی دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې او موخې دغه وه چې مخکې زموږ تاسې د جلغوزي پاکستان او نور هېوادونو ته هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ هماغه چین دی او هندوستان دی. نور هېوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته. دا ځانګړی کار و د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته یې رسوو مستقیم او دا میدلمان یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نورو هېوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لمد شو. په دې خاطر باندې دا یو ځانګړی کار و او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو.
دغه اوې دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خداسې چې دا جلغوزي ډېر مهمه دي. اول خو ارزښت زیات دي، مثلا یو چن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري، تر 3000 پورې هم تل خرڅيږي. نو دا ارزي چې د حواله لري لاره شي وکړي معنا یا مثلا ممتاز خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي، خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې سره پاره وي.
بلې هغه چې دغه کاروبار کې جناب حفیظ صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده، ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې آتا د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره وزن جلغوزي به ترخص ول زندنی بشول، اوس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساويده شو چې د خلک په مخبل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دغه مخکي چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډیر خده او ګټور ده. نور سره زه ډیر موافق نه وم او نه يم چې خټکه يم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منا هاو دا شان هغه بیا دونه ګټه نه دی په سبسيدي باندې دی هغه. ما په جلغوزو باندې دا خکار دی په دې چې مخکې د زمونږ جلغوزو لکه تاسو فرمایل دا پاکستان ته ته او کله ناکله پاکستان بندیزونه لګول زمونږ د وچی او لمدې میوې لپاره بندرونه بندول کله ګمبکی مشکلات را ایجاد ول او د پاکستان د لیاری بیا د تز مونږ جلغوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکه الته چین مارکیټ سره شته او مو خدای وکړو کولای شو چې د کمیت صادر کوو. اوس 2000 ټنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا آماده دي. نو ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته راتللو نو خدای وکړي دا په لپسی وی یا ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 چانه په خپل صادر کو دا ډیر بری بهمته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیستل ډیر مهم او بلل ویل چې افغانستان ته به ډیر زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لارې د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي، زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یو هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وای له لوی ملي ائتلاف سره پر کون وکړه. د دغه جبهه ویان سید جواد حسیني د سیشمې پرسپې خبري غونډه کې ویل د یو شمیر ستونزو له امله نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف خپل لارې جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د خغلی احدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د افغانستان د راتلونکو حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملو نه بولي. نوی ملي جبهه د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. د دغه جبهه ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمیر مهم غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر په ځانګړې توګه د حکومت اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پرېکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احادی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمیر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیری دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احادی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشرۍ څوکۍ ته له شرط پرته د خاغلی احادی نوماند کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا وه چې خاغلی احادی صاحب غوښتل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نوماند شي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نوماند لپاره، چې هغه شرایط د خاغلی احادی لپاره د منلو وړ نه وو. نو اساسي ستونزه دا وه چې خپل لاره جدا کړله.
خاغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکي حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج هغه واضح رد کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې پاړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې واد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سیشنبې پورې ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته کې هیواد په داخل کې وي یا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوهان دغه ناسته رقابتي بلل او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وي. بل اخر روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کی او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دې کانفرنس کې امریکا او ته اجازه نه ورکړي چې د ګډون کې او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بل اخر د مخالفینو سره مرستې وکړي.
هغه لیون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسی چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپور نه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې عالي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکو اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمېر خلکو مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 8.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت ته په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په دریمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.5 اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو 2 کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتل هم اسمت ساروان د ال جی ټلویزیونونو یو نوی ټلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک ټلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه واک بشو
ال جی کمپنی د سی او ال ای ڈی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارۍ د ټوکر په شان تاوی شي. د ټلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. ملالې بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالت به خپل دوه انتخاباتي څارونکي ورسته له هغه وباسي چې یو یې د نشي په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي یو 15 فیسبوکي حسابونه ورسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیز شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شای له بهرنیو هیوادونو سره اړوند مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 3000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی حرکراتې ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنی ریاست وای چې هیلمندی افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدن روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبيږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودی په موخه په لاره چول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزی کلب نن په کابل کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بدن روزنې فدراسیون مشر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څلور ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه روح الله انوري له نورستانه دغه رپورټ را لېږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست ډاکټر زکی ولاستوري